نو دا راته ووایه چې څوک بره خیجی نو هغه ځمکه ځان طرف ته راکاږي او که نه، چې تاسو په پړو باندې اوخیجئ نو تاسو ځمکه ځان ته راکاږي او که نه. نو څومره چې تاسو په دې لاره باندې مخکې لاړ شئ، که تاسو په صراط مستقیم ډیره ترقی هم وکړئ، که تاسو ډیر علم هم واخلئ یا حاصل کړئ، نو یاد وساتئ چې د دنیا دا رنګینۍ به بیا هم تاسو خپل ځان طرف ته راکاږي. ته خدا ویلی شې چې اوس خو زه عالمه جوړه شم، اوس خو زه اولیاء الله شومه، نو ما هیڅ څیز هم ځان طرف ته نه شي راښکودی او نه مې پریشانه کولی شي، او ما ته اوس ته هیڅ څیز نه هم خطره نشته. نه نه، اوس هم تو بچ کېدی نه شې، اوس هم تو په خطره کې. اوس چې څوک برزی او چې هغه څومره برزی نو دومره هغه زیات په خطره کې دی که نه؟ ولی ځکه چې څوک د اولنۍ پړوی نه وغورځېدو نو هغه دومره نه خوږیږي، او چې څوک د بره پړوی نه رارتاو شو نو سوچي هغه خو به هلاک شي، مړ شي. نو په دې لاره کې چې څوک نوې نوې راشي او را وغورځېږي نو دومره نقصان ورته نه رسي، خو چې څوک لری لاړ شي په علم کې او عمل کې، او که د هغو خپه وخوییږي نو هغه د هغه ځای نه رارتاو شي چې هغه بیا تباه شي، ډیر په خطره کې وي. ځکه به صحابه کرام رضی الله عنهم دومره زیات یریدل، ځکه چې د هغوی مقام ډیر اوچت و. نو هغوی وی چې چرته دې مقام نه ونه غورځېږو، چې چرته زموږ خپه ونه خوییږي. هر انسان په خطره کې دی، چې څوک څومره په علم کې مخکې ځي نو د شیطان حملې په هغو باندې نورې سیوا کېږي، په هغه خلکو ډیر ورپسې وي چې هغه څومره په دین کې زیات ترقی کوي. د هغوی په زړه کې تکبر او لویي راولي، فخر پکې راولي او ورته وایي چې ته خو ډیر نیک یې، دا کار وکړه، هغه کار وکړه، هیڅ فرق نه پرېوزي. دومره ډیر قرآن وي، که لږ اخوا دیخوا کارونه وکړې نو څه فرق پرېوزي؟ دومره ډیرې نیکۍ دې وکړې، دا خو وړوکې شان ګناه دی، وړوکې خرابي ده. او بیا ورته د حبیجا یعنی ورته وایي چې ته دومره په غټه مرتبه یې، بیا بنده وایي چې زه د هر چا نه ښه یم، او چې څومره انسان په نیکۍ کې برزي نو بنده وایي چې زه هر سو یم، زه ډیره ښه یم، ډیره نیکه یم، خاص مقام ته رسېدلی یم. شیطان وایي چې که په دوکې تکبر راغی نو دې وغورځېد، ورتاو شو. د لاندې نه خلق کوم کوم سیزونه راکاږي، کله تکبر راشي، کله حرس راشي، کله لالچ راشي، کله حسد، دا ټول سیزونه بنده ځان طرف ته راکاږي. وګوره انسان څومره په خطره کې دی، په دې لاره کې څومره خطرې دي، یو بنده هم محفوظه نه دی، بچ نه دی. اے الله، مونږ روان کړی په دې لاره باندې، صرف روانې دل نه دي، د هدایت قسمونه دي. یوه درجه خو دا ده لکه څوک ګایډ کول، یعنی چاته لاره خیل، لکه څنګه چې تاسو د چانه د لارې تپوس وکړی چې فلانی ځای ته به څنګه ځمه، نو هغه بنده به درته وایي چې سیده به ځې، بیا به د فلانی ځای سره ښي طرف ته لاړ شې، هغه درته څنګه لاره وخیله، زبانی درته لاره وخیله. دویم ګایډنس څه دی؟ هغه دا چې هغه بنده ستاسو لاس ونیسي او درته وایي چې زه به دې بوزم او تاسو خپل منزل ته ورسوي. نو دا اولنی ګایډنس یا لار خیال د الله تعالی دا هر چا له ورکړی دی. دا قرآن چې دی نو په دې کې هر څه موجود دی، چې څو حلال دي، څو حرام دي، څو صحیح دي، څو غلط دي، کو هغه مسلمان دی او کو هغه کافر دی. نو هغه د قرآن نه دا نمونه ګایډنس اغستی شي. خو دا مونږه چې کومه دعا غواړو نو هغه دا اولنی ګایډنس نه دی، مونږه دا دویم قسم غواړو چې یا الله زمونږه لاس ونیسي او په صراط مستقیم وبوزي. تا مونږ ته ویلي دي د صراط مستقیم متعلق په قرآن کې شته، خو یا الله په صراط مستقیم باندې د تللو طاقت په ما کې نشته، زما ستا مدد په کار دی، تو ما ونیسي او په دې لاره باندې مې بوزي او منزل ته مې ورسې. نو په دې کې درې معنی دي د هدایت. اولنۍ معنی څه ده؟ یعنی چاته لاره خیل، صحیح لاره، بیا په هغه لاره باندې بوتلل، دای دویمه معنی شو او دریمه سوشولا او بیا خپل منزل ته رسول نو دا درې سیزونه دی په اهدینا کې په صراط مستقیم کې صرف دا نه دی چې یا الله تا مونږ ته وخیل مونږ خدا وایو او ګورو چې صراط مستقیم څه دی مونږ ته پته ده اے الله د دې باوجود مونږ په دې لاره تللی نه شو اهدنا الصراط المستقیم چې وایې نو دې خبرې ته سوچ کوئ چې یا الله مونږه په دې لاره بوزي او که روان هم شو نو څه پته لګي که چېرته خدا نخواسته سبا زموږ زړونه بدل شي یا الله منزل ته مو ورسوې یا الله د مرګه پورې مونږ په دې لاره قایم وساتې مونږ له استقامت راکړې سبحان الله څومره ژوره خبره ده په یو لفظ کې ځکه چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو آیت وې نو په آرام آرام باندې به یې وې او مونږ یې څومره په تیزۍ سره وایو چې دغه شان بې سوچه یې وایو ابن عربي وایي چې زه په مونځ کې سورة الفاتحه وایم او الحمد لله رب العالمین دا وایم نو زه مخکې نه ځم چې څو پورې ما د الله پاک د طرف نه جواب نه وي اورېدلی بیا انسان دا محسوسوي چې الله تعالی ماله جواب راکړو ځکه د هر آیت نه پس وقفه پکار وي یعنی لږ شان ودرېږئ ځکه چې الله تعالی جواب ورکوي په هر آیت باندې چې انسان د الله تعالی تعریف بیان کړي او بیا بنده وایي چې یا الله ما په صراط مستقیم باندې بوزي اے الله دا لار راته وښیې بیا پرې ما روان کړې او بیا مې منزل ته ورسوې نو انسان غواړي د الله نه او د الله تعالی وایي چې ما ورکړو بندله هغه څو چې ده وغوښتل او لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې د دنیا د ټولو کارونو دپاره هم دا دومره ښکلي نسخه ده زموږ د ژوند په هره حصه کې مونږ ته د نیغې لارې ضرورت دی که هغه معاملات دي که هغه اخلاق دي نو مونږ ته د نیغې لارې ضرورت دی او د دین دپاره مهم نیغه لاره پکار ده نو الله تعالی وایي چې ای خلکه زمانه وغواړئ اوس مونږ څه غواړو چې یا الله مونږ د لاسه ونیسه مونږ ډېر کمزوري یو او په دې مشکله او ګرانه لاره باندې مونږ په اسانه بوزي کمزورو خلکو دپاره خو اسې هم اوچت تلل ګران وي بنده بې سا کېږي د کمزورو خلکو دغه حال وي که نه مونږ خو ډېر کمزور یو یا الله مونږ چېرته په صراط مستقیم باندې تلی شو که مونږ قرآن ووایو هم نو مونږ چېرته تلی شو یا الله ته مونږ روان کړې که نه یا الله مونږ اقرار خو کړی دی ستا غلامۍ ته تیار یو یا الله مونږ د دې دپاره محنت او کوشش هم کوو یا الله مونږ اراده هم کړې ده چې زه به ستا فرمانبرداري کومه ستا خبره به منم یا الله چې ستا په حکمونو باندې تلل هم غواړم او د هغې متعلق ژوند هم تیرول غواړم یا الله زه ستا د نافرمانۍ نه بچ کېدل غواړم ځکه چې زه ستا غلامه یم یا الله زه استا نه مدد غواړم دا زما د اختیار خبره نه ده زما اختیار خو صرف دومره و چې ما اراده وکړه او ما کوشش وکړو یا الله ته ما اوس په خپل رحمت باندې په نیغه لاره باندې بوزي او منزل ته مې ورسوې نو بس تاسو ته درې کارونه کول دي اولنی کار څه دی اراده کول دویم څه دی کوشش کول او دریم دعا یعنی د الله تعالی نه دعا غوښتل نو انشاء الله د الله د طرف نه به تاسو د هدایت په لاره روان شئ پوه شوئ یوه خبره یاد ساتئ چې د هدایت مطلب صرف علم نه دی زموږ دا خیال دی چې د اهدنا الصراط المستقیم معنی دا ده چې مالا ټول علم راکړي الله اکبر که چېرې د کتاب نه علم اخستل هدایت وي نو بني اسرائیل علما به د ټولو خلکو نه زیات هدایت یافته وو الله تعالی خو هغوی ته مغضوب علیهم ویلي دي زما ستاسو نه دا سوال دی چې کچری هدایت صرف داوی چې بنده ولیکي او اوایي او کلاس ته راشي، نو بیا هغوی خو خپل کتابونه داسې رټ کړي وو، یعنی خبره د بنو اسرائیلو ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی د کتابونو نه سوی، نو هغوی به وی دا د فلان فلان ځای نه دا خبره وایي، چې د هغوی د کتاب نه به یې سو خبره راواخیسته او کوټ کوله به، نو هغوی به هغه خبره دومره یاده وه، نو هغوی ته خو هدایت یافته نه دي ویلی شوي، په وجه د دې چې هدایت صرف علم نه دی، په علم او هدایت کې فرق دی. هدایت سو ته وایي؟ علم او ورسره ورسره عمل. په هدایت کې دوه خبرې دي، چې علم هم وي او ورسره عمل هم وي، نو بیا هله بنده ته هدایت ملاویږي. چې مونږ کله د الله تعالی نه هدایت غواړو د صراط مستقیم، نو مونږ دواړه سیزونه غواړو، علم هم او عمل هم. ټیک شوه؟ مونږ کوشش د خپل طرف نه کوو، علم هم زده کوو او د عمل کوشش هم کوو، خو ظاهره ده چې مونږ نشو کولی. مونږ کمزور یو، بار بار خوییږو، بار بار راغورځیږو. اوس زمونږ د الله تعالی مدد پکار دی. ګوره، مونږ مدد کله غواړو؟ چې هر کله تا په خپله کوشش وکړو. تاسو خو به د یوسف علیه السلام او د عزیز مصر د ښځې چې نوم یې زلیخا و، د هغې قصه خو به تاسو اورېدلې وي که نه، چې هغې څنګه دروازې بندې کړې وې، جرندې لګولې وې، او یوسف علیه السلام ته یې د ګناه دعوت ورکړې وو. نو یوسف علیه السلام خو داسې نه کول چې اوس دروازې بندې دي او زو د الله نه دعا وغواړم. اوله هغو په ژبه باندې انکار وکړو چې نه، زو دا کار نشم کولی، خو هغه بیا هم په خپله خبره پورې نښتې وه. نو یوسف علیه السلام څه وکړل؟ د هغې نه یې منډه کړه دروازې طرف ته، حالانکه دروازه جرنده وه، خو هغو هغه وکړل چې څومره د هغو نه کېدې شوه. هغه ډېرې منډې ترډې ووهلې او بیا یې د الله تعالی نه دعا وغوښته چې یا الله، زما په لاس کې بس دومره وه چې د دروازې پورې لاړمه، زما اراده او کوشش هم د دې ځای پورې دی چې زه ستا نافرمانی ونه کړم. یا الله، دا اوستا کار دی چې تو ما بچ کړې. یا الله، دروازه تو کلا وهلې شي، نو تاسو ته پته ده چې دروازې کلاو شوې او هغه سګوري چې د دغې ښځې خاوند بهر ولاړ دی، نو د هغو سره د کمی چابي وه. په دې وجه باندې یو بزرګ فرمایلی دی، کو چرته تو د کفر او شرک په تیارو کې یې څلور طرف ته د الله تعالی نافرمانۍ کیږي، د ګناهونو تیارې خورې وي، خو لیکن تا ته به څه کول وي؟ څه چې یوسف علیه السلام کړي وو، هغو منډه وهلې وه او چې دروازې ته ورسېدو، نو الله تعالی ته یې آواز ورکړو. نو ته هم منډه کړه او کوشش وکړه او بیا الله تعالی له آواز ورکړه، نو الله تعالی به تاله نجات درکړي، یعنی د هغه مشکلاتو نه به دې را وباسي. خو که چرې مونږ په لاس باندې لاس کېدو او دا خبره ومنو چې نن چېرته انسان بچ کېدی شي، دا هر څه خو کېدی نه شي، په صراط مستقیم باندې څوک نن سبا تلی شي؟ یویشتمه صدی ده او تو وایې چې په دین باندې ځه، دا خو ممکنه نه ده. چرته هم ناممکنه نه ده. تا کله کوشش کړی دی؟ کله دې محنت کړی دی؟ او تا کله دعا غوښتې ده؟ اهدنا الصراط المستقیم. په خپله سوچ وکړه، الله تعالی په خپله ویلی دی، اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیبو لی. زو د خپل بنده آواز اورم هر کله چې هغه ماله آواز راکړي. نو که چېرې تاسو د ورځې څو څو ځله غواړئ، د زړونه بار بار غواړئ او ټول عمر غواړئ، نو الله تعالی به مو د مشکلاتو نه را لرې کوي. ستاسو څو خیال دی چې الله تعالی به تاسو د شیطان په قبضه کې ورکړي؟ لیکن مسله څه ده؟ مونږ نه اراده کوو او نه کوشش کوو، د دې سیزونو کمی دی په مونږ کې، او نه مونږ دعا غواړو. پوه شوي؟ الفاظ چې مونږ رټ کړي دي، په زړو کې مو خواهش نشته دی او نه کوشش کوو. نیت او اراده خو مو دا ده چې مونږ د مغرب د خلکو په شان شو، یعنی د امریکې والو او یا لندن والو.
نیت او اراده مو داوی چې دی خلکو ته خخ کار شو نیت او اراده مو داوی چې مونږه ماډرن ښکار شو چې خلک ما ته روشن خیال وایي نه می د دین هلیه خوښه ده نه می د دوی حال خوښ دی نه می د دوی خبرې خوښې دي نه می د دوی طریقې خوښې دي دا د مولانو خبرې دا زمونږ نه دي په کار وګوره دوی وایي چې مونږ دې پخوانۍ زمانې ته لاړ شو
دا د قیانوسی خیالات او بیکورډ خلق نو بیا خو تاسو هسې په خوله وایئ چې زما صراط مستقیم خوښ دی یا الله ما په دې لاره باندې بوزئ ما روانه کئ او ما له هدایت راکړئ چې ستا په زړه کې د دې شوق او طلب نشته د دې اراده نشته او نه ستا زړه دا غواړي او ستا په نیت کې نه ده نو داسې نه ده چې الله تعالی دې هسې دغه شان ورکوي هدایت.